په مهم وخت کې د واکسین مرسته ستر او حیاتي ارزښت لري، او لدی عمل افغانستان د هند دغه اقدام د زړه له تله قدردانی کوي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت کورونا ضد مبارزه کې خپل هڅې کړي، خو د یادو واکسینو په ویش کې باید عادلانه چلند وکړي.
د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله هم دومره وخت قدر من اوریدونکو په دوهمه برخه کې د خبرونې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د پروان په مرکز چاریکارو کې په یو رنجر موټر ډاو موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د دولتي روغتون مشر قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د یو غړي مړی د روغتون ته ور انتقال شوی او ټپیان هم شپږ تنه ملکیان دي. د غور ولی وای چې د امنیتی ځواکونو پر پوسټور طالبانو په یو حمله کې لکتر لګ دوه تنه وژل شوی. نور محمد کونورد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په دغه پیښه کې چې د چارواکو په وینا د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې شوی طالبانو ته هم تلفات رسیدلی، خو دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د کونړ امنیتي مسؤلین وای د افغان امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیره ورځ د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې ترسره شول، لسو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبره د کونړ امنیه قومندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته کړې. د امریکا سنا جرګه روانه اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا محاکمه پیلوي. ټاکل شوې سبا د فبروري په 9 د امریکا د سنا سل کسیز جرګي غړي د قاضیانو په توګه د معلومه کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 170 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاب وروسته لادرکه شول. پرون په اتاراخان ایالت کې وروسته تر دې سیلاب راووت چې د همالیا د غرونو طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې دونه خبريږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
څنګه کړې کولای شي افغان حکومت.
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث ته خره غلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. د بحث موضوع د افغانستان د څیړنې د ګروپ راپور دی. د امریکا کانګرس د افغانستان د څیړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تیرونه خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي، او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظف ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان د چیرنی ګروپ ویلی دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر می میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملی شي چې پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلې دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه وکړي او وبګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. په دې اړه د بحث لپاره البته د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره دوه میلمانه د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې رنجبر صاحب ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم کلانډو ټکو کې راته وایي.
زما احترام او سلامونه تاسو اعظمي صاحب دومني. زه فکر کوم چې دغه چیرنی زدلخو یو اوخت مهاله چیرنی کړی ده د په دوا کال په خوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوی د کانګرس لخوا او دی تقریبا یو کال نه زیات په دې باندې کار کړی ده او کوم پایله چې دوی لاسته راوړي ده زه فکر کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضی ډېر تریخ واقعیتونه هغه قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخي تجربې لرو له دغسې عجولانه د کلودو سره. موږ په نیوم کال کې ډیر لوی ستونزې سره مواجه شو کوم وخت چې دغه کار دی شوروي اتحاد له خوا وسو. اگر چې د یوګي د عسکرو وتل زموږ په ګټه و په عمل کې او موږ واقعا په هغه وخت کې اوسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو. مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام ډیر قوي پیاوړي ګوند باندې تکیه درلوده.
په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو سره له دې چې ولسمشر ترامپ یو څه ناڅه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه دې ډلې بي په ډېره زیاته موده وخت ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي او ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې سره له دې هم چې لدزینو سپارښتنو د دوی نه خبرو به هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړ. فکر کوي چې د هغه برداشت څه ول دینه؟
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله و چې د غختل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې د اوسې کولای شي مثبت پایلې ولري. دغه ټول دغه برنامه لمدې لپاره وازسي او وظیفې کوم د ټرمپ د ادارې لخوا چې د یوسي کول خپل ژمنې چې د امریکای ولس سره کړې وي چې د پاندو انتخاباتو په کمپاین کې ویلو چې د خپل عسكر له افغانستانه کاګم دغه وعده کړې وه د غوښتل دغه وعده تر سره کی او د یوسي کولای شي په انتخاباتو کې پایله ولري.
مننه تاسو ته بیا هم خبرې در سره کو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اعظمي صاحب سره د شیبه قطع شوې ده. زما همکار صفای صاحب کوشش کوي چې بیا هم تماس ور سره ونیسي. خو په هر حال رنجبر صاحب کبیر ته تاسو تراشو د سره له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د څلور کلن دوره تکمیل کړي و او انتخابات هم بایللی او خو بیا هم د سرتیرو شمیر رقم کړ، فکر کوي چې دا د تعهد په اساس و چې پخوانی ولسمشر ترامپ د دوه له موافقې سره درلوده؟
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه و، ولې دی بیا هم غواړي چې په آینده کې هم په سیاست کې نقش ولري، ونډه ولري. نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل دغه تعهد په ځای کړي. زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ نیولې، هغه واقعیتونه په نظر کې ونه نیول.
مننه اعظمي صاحب، بیا هم را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب مننه کوم چې زمونږ بلنه مو منله. ستاسو ارزونه د دې ډلې د څېړنې په اړه څه ده؟ فکر کوي چې ډېره زیاته د دوه د موافقې خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جوړه شوې ده دا څېړنه؟
تکل صاحب تاسو سلامونه، رجبر صاحب ته درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دې ډلې باره کې باید وایم چې افغانستان سټاډي ګروپ یا د افغانستان مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې ایجاد شوی و چې د افغانستان سوله وڅېړي. او د دې څو مثبت نقاط دي. یو دا چې دا بای پارټیزن دی، یو سای پی ده، د امریکا د سولې انسټیټیوټ دا یو د دوو حزبونو مشترک دی، هم دیموکراتان دي او هم پکښې کې ریپابلیکن دي. په دې کې د دغه کوم مطالعه چې کړې و د دې بل خو باید دا چې هم په دې کې نظامیان و عام ډیپلوماټانو نو دا یو جامع طرحه ده. بحث راځي په دې کې شاید دا د سولې د کوم تفاهم نامې خلاف و کنه و، او آیا مثلا آیا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات رانیږدې و د ډیر اجلانه فیصله وکړل د افغانستان لپاره کوم چې خپل امریکا ته تاوان کیو، او که څنګه زه په دې باندې وړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم. زه فکر کوم سید د امریکا د انتخابات فاکتور په دې د افغانستان او طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشول دا یو مهم رول درلود چې ډیر اجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سر ته ورسوي او فاینلایز کی. مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلی امتحان کې شوی واقعاً د افغانستان سوله کار کوي کنه کې په همدغه خطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل، چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او د ډیرو چنو څخه دا به ورکوله.
مګر اعظمي صاحب لکه څنګه چې په هغه وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول، د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی، دا د کنټراست یا د تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده، د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري. چون چې ما مخکول چې افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې دموکراتان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پورې د ریپابلیکن هم دي، یعنی کچېرې یوازې د دموکراتانو غوښتل چې باید سوله ناکامه سي او یا هم جنگ ته شدت ورکړي په خپل طرف ریپابلیکن هم. زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکتلای سي، او هغه دغه افغانستان سټډي ګروپ د افغانستان مطالعې ګروپ د کړي چې طالبانو پر خپل وعدو باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغه باندې کلن یعنی عمل نه کړي. هر تفاهمنامه چې کیږي هغه ته چک اینڈ بیلانس وی چې مثلا چک ریلیس چې تر کوم اندازې پورې مرستونه تعهدات کړې دي په تعهدات او عمل شوی دي کنه. زه فکر کوم دغه تعهدات او عمل نکیدل او د دې د طالبان پاتراتک فکر کوم غټ فاکتور دی. ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې دین چې د افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعې ګروپ چې کوم راپور راغلی د دینه مخکې کتر کې مجلسونه سوي چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی چې تاسو د دوه د تفاهمنامې خلاف دغه کارونه کړی دي. زه دا منم د دینه خبرم يم چې طالبانو بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد په کښې کې ذکر کړي دي امریکا ته چې تاسو ته خطي کړې ده. مګر یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی د کل صاحب چې ده دا اخیری کم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي. یو دا دی چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو، یعنې دا ونه درول شي، په دې باندې مطلق نه وایي چې سوله دې ودرول شي. دوم دا دی چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسي. دریم دا دی چې نظامي د امریکا نظامي حضور باید یوازې دغه پات نه شي، باید پر د ترهګرۍ پر ضد باندې عملیاتو باندې بیرته باید فوکس وسي. څلورم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډېره پاته او هغه د جامع مدني حمایت او د سولې په بخش کې. او پنځم اخري نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناټو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نوه انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سوله چې مو روانه کړې طالبان سره، نو ناټو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې، ډېر داسې خودخوا او یو طرفه فیصلې کړلې. نو کوم دغه نقاط ته په کښې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان سوله لا هم د بهتره کوي. دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور کوم بحث چې روان دی دا د سولې پر خلاف وي. اخري نقطه که تاسو وګورئ نه یوازې دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترین سنټر لانسی ګرام نه مثلا په اخره کې وایي چې د افغانستان سوله چې تر څو نه ده سوې او زموږ نظامي حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د دې سره یو ارتباط ولري. که موږ همداسې عسکر باسو طالبان مثلا جنګ نه کموي او یا هم په خپلو تعهداتو عمل نه کوي، نو دا نه دا یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر
دی. باندې نورې خبرې هم کوو. اعظمي صاحب، زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللی دی، او د دې ډلې ویاند ویلي چې د امریکا نوې اداره باید د دوهې موافقې باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي. رنجبر صاحب، طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړي دي او د جهاد خبرداری ورکړی، یو ځل بیا د پیل د جهاد خبرداری ورکړی چې که امریکا له دې موافقې وځي. ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي؟ یعنی د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله، یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ته راشي؟
زه فکر کوم چې جګړې نه ټول ستړي شوي دي، هم د امریکا ولس ستړی ده، هم د امریکا دولت، هم د افغانستان ولس او دولت، او هم د پاکستان ولس او دولت چې هغه یو قوي ملاتړ د طالبانو ده. خپله طالبان هم ستړي شوي دي، خپله دا محلي قومندانان ټول ستړي دي. مګر کوم شی چې ډېر واضح ده او زه په دې باندې معتقد یم چې دا هغه دی، دا جګړه به ادامه پیدا کړي، هغه دا دی چې همدا اوس علنا هغه توافق نامه چې په دوبۍ کې امضا شوې وه هغه مهم پکې نقص شوی دی د امریکې لخوا، او هغه د ملا تیر جوړوي دی هغه اوکړه لیک، او هغه د عسکرو وتل دي. دوی خو الان ویلي چې موږ د عسکر نه کاږو تر اول د مایه، او هغه په توافقنامې کې دا راغلی دی چې دا تر اول د مایه باید ټول عسکر دی امریکې ووځي، نه تنه ووځي بلکې وزره بندیان هم باید خوشی سی، اگر پات بندیان طول حتا حالتن دی ویل سی چې وزره طول بندیان دی طالبان رو باید خوشی سی. دا خو عملی کی گه نه، یعنی اگر اوکلری کم دا اوس اگر پی دی بطلان کرخه ویستل سوی ده، رو دا حسابی طالبان دیده چی دوی باید خپل اگر تعهده چی دی افغانستان لولست سرکره و چې زه به تر هغه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم، نو دا جګړه به ادامه پیدا کړي، او دا ډېر په خواشینه یم په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا
کړي. مګر رنجبر صاحب، طالبان اوس ډېر د پخوا په پرتله وروسته لیدې چې له امریکایانو سره یې د سولې خبرې پیل کړې او موافقه یې ورسره لاسلیک کړه، تر ډېره یوه سیاسي څېره هم ځان ته خپله کړې ده. فکر کوئ چې خپل د سیاسي چیرات په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوې ده. یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کېږي.
او زه فکر کوم چې اصلا د یو نظامی دله ده، دا خو سیاسي دله کېدلی نشي. دا ډالۍ خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا یې سیاسي ډله کړله، او هغه اوکرلیک هم خورا یو جانبه اوکرلیک و چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوالو مناسباتو کې دغسې افتضاحامیز اوکرلیک نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله. نو په دې باندې حتما باید بیا کتل وشي. په لابده هم یو لږ لویو دلایلو نه ده چې د نوې اداره د بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي. مګر بل اړخ منفي اړخ یې هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده، مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنګ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي. فقط یوه لار وجود لري، زه په دې عقیده یم چې دا دې لار نه که ګټه واخیستل شي نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادې کې تیګ نظر وکړي. او هغه داری چې فشار دی، نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی وهڅوي پاکستان هغه طالبان دې ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو، هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دغه په دوو کلونو کې، هغه غوښتنه غوښتنې ډېرې هغه د ننني واقعیتونو سره سمون نه خوري. دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي. اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې، وضعه ډېره تغییر خوړلې. هغه وضعه نه ده چې لکه د دوی په حاکمیت کې چې وه.
مننه رنجبر صاحب. اعظمی صاحب راسره ده په لیکه خصای ده. اعظمی صاحب، ستاسو په نظر فکر کوئ چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي؟
دا خو پر دې پر لوي چې آیا طالبان به د امریکا سره د کم خپل خپل تفاهم نامه چې نهایي کړی ده بیرته د سره ری نیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چنځنی وکي کوونه کی وای دا بومنی چې مثلا د امریکا د اسکرو د وڅلو کوم د میډ لاین چې دی مې اول دا تمدید کی کبه نه کی. په دې کې فکر کوم مختلف نظریات دی. یو دا دی چې طالبان وایي چې نه په هیڅ صورت موږ د مې اول دا نه تمدید وکړي، چې امریکا د مې د اول څخه د خپل نظامی حضور ولري موږ به جنگ کوو او ډېر کوي جنگ به.
اعظمی صاحب، دوی مخکې خبردارۍ هم ورکړی، طالبانو مخکې خبردار په ایران کې خبردارۍ هم ورکړي چې که امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي. فکر کوي چې دا جهاد به طالبان واقعا وکړي؟
په هیڅ د یو ډول چې مثلا فکر کوي چې دا کم ډیل چې دی تور کول شوی، کم معاملات چې ورسره شوی، دا دی په نافونو فکر کوم دا به په نظر کې ونیسي. مګر کله چې بیا په افغانستان قتل کیږي د دې کم جنگي نظامی امادګی چې د فصلی جنگ لپاره د فکر کوم اغه ډیر په شدت روانه ده، ډیر لوړ روانه ده، نو احتمال دی چې جنگ ډیر زیات خنړی او شدت عمومي. مګر سوال دا دی تکل زیب، آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباس اعلان کړی په هغې باندې عملې نه کوي، د افغانستان وژنه د افغانانو پر وژنه باندې هیڅکله درېغ نه دی کړی، یعنی اکثره عملې کېږي، دوی دولت دا ادا کوي چې دوی مسؤولین دي، جنگ روان دی، یعنی فقط د امریکا لپاره آتشباسو. نو جنگ ډېر درېدلی هم نه دی، یعنی د افغانانو لپاره کم د سولې فضا چې دوی توقع درلودل چې د دوهې د تفاهم نامې وروسته به موږ یو سوله وینو، او د که چیرې آتشباس نه وي کاهش د خشونت وي 80% به جنګ رخصته کېږي، هغه نه دی لیدل سوی. نو زه فکر کوم دا یو نظر دی. بل نظر دا دی په طالبانو کې یو 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 فکر موجود دی هغه دا دی چې دوی په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړله، دا دولت په اخر کې موږ ته راسپاري، کوم چې دوی ډېر غلط پرسپشن وي، ډېر غلط نظریه وه. نو هغه ته هغه په کتلو باندې دوی د منتظر و چې باید دولت مشتره وسپارل شي. د دین علاوه فکر کوم د امریکا د وټولو د اسکر د وټولو مسله د فکر کوم د ډیر یو ناشونې کار په دی دی کچیر طالبان او د امریکا دغه تفاهمنامه پوره عملی شوی وای بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې پیږي چې امریکا هیڅ کله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي. کچیر نظامی نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه به د طالبان یو همکار پاتې کیږي. مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې وعده ورکړې چې هغه ډېر غټه وعده و چې تر څو یو اسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري موږ به جنگ
وکړو. غواړم له تاسو دواړو نه هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه چې طالبانو د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. لومړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب واورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ییزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولی شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد د یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي. رنجبر صاحب،
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخ پکې علاقه مند و. یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سر ته رسیده یو سیاسي هغه دا ګامونه و چې دوی خودل هم دغه ملکونو په ګټه وه چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه. کوم چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي په دغه اوکرالیک باندې، نو دوی وغوښتل چې امریکې ته داسې وښیي چې کتنه یې نور شته چې دمونږ ملاتړ وکړي او دغه جګړه به زه مخکې بوزم.
او دې هدف ته ورسېدل فکر کوي چې دغه رسمیت ترلاسه کړي؟
دا رسمیت خو ما وویل هولاندې به ویل دا رسمیت خو خلیزاد ورکه دوی ته دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومني. اصل وقي هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ملک کې په ډېره ټیټه کچه ته ومني او اوس خو په ډېره جګه کچه دوی مني. بل دې چې امریکې دوی هغسې ونازول نو دا نور ملکونه تشویق شول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي، دا نظامي ډله په سیاسي ډله بدله شوله. نو له غل خاطر دا ملکونه هم مانور کوي او امریکې ته ښیي چې دغه د موږ دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا هغه متحد پاکستان ګټه اخیستله موږ هم ګټه اخیستلی
شو.
اسکر باید ووزي او کلی علاقه مند دي چې اسکر د امریکای پر قیمت چې کیږي باید وویستل شي.
مننه رنجبر صاحب او اعظمي صاحب، تاسو وایئ چې لطفا چې طالبانو هغه څه چې غوښتل خپل سیمه ایزو سفرونو یې ترلاسه کړي ترلاسه یې کړل؟
اتکل صاحب، دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ترامپ په 2019 کې د مذاکرات نو وته کابل کې حمله وشول او دی دعوت کړی و امریکا ته طالبانو ورنل. نو هغه چې د مذاکرات نو وته دی هم دا سفرونه شروع کړل. په همدغه هغه چین لا کورونا نه و چین سرحدونه واز و دی چین تم لاړل د زلا تروسنه د تللی. نو دی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي، په دې کې شک نسته. مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که به نه وي. زه فکر کوم که امریکا وغواړي په امریکا طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي، کتر دفتر هغه ورست کیس یا تر ټولو خراب یا هغه تر ټولو اخري اپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تعزیرات پر دی باندې ولګوي لکه دفتر بند کی، بیا دا سفرونه بندیدلای شي. نو د طالبان د پاره د فکر کوم په کار ده چې مذاکرات کې نرمش وشي. همیشه دا نه ده چې یو خبره باندې ودرې او بیا هیڅ پرشان شي، او دې فکر کوي چې تر اوسه پورې دوی همدا کې بریالي و په یو خبره درېدل او بیا شاته نه تاګه واغله سره وړل دوی د خپل کامیابی ګڼي. مګر همیشه دا سم نه وي چې نړیوال او یا به د میز مقابل طرف به هر څه چې ته غواړي هغه درکړي. یعنی کچېرې امریکا دغه سوله خرابوي یا د سوله ناکامي په دې کې طالبان هم مسول دي، او که بیا افغان وژنه کې ریپابلیکن طالبان سبا مسولیت لري. نو زه فکر کوم باید سوله ته چانس ورکولای شي او دا یوازې امریکا او د افغانستان دولت کار نه دی.
ډیر زیاته مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې 15 دقیقې او نیز بحث کې راسره ول دواړو مننه کو او له تاسو هم مننه کو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې ته مو تر پایا غوښنیو دا وخت د ماسپخین یو بجده مقیم نائب د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.